د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سرټکی بلوچستان کې اکثره د سیاسي ډلو مشرانو په صوبه کې د احتجاج لپاره غږ کړی. د چمن د پارلت وایاند ویلي کې غوښتنه یو ده، نو باید چې په ګډه د چمن پارلت کې احتجاج وشي. د بلوچستان په دلبندین سیمه کې په ډزو د وژل شوو 15 تنو مړي د 23 تنو پسې ځوړند موندل شوي. پولیس وایي د وژل شوو کسانو شناخت لا هم نه دی شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د پاکستان نه به افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو دویم پړاو ډیر ژر شروع شي. او افغان سیکیورټي واچ په نوم ادارې ویلي د طالبانو په واکمنۍ کې په تیرو دریو کالو کې داعش خراسان په افغانستان کې 25 حملې کړي چې پکې 855 کسان وژل شوي. په خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اوري. مونږ سره اوسئ.
سلیم مشه زه مشه په منده وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی اونند جمعې ورځ د کال 2024 اگست میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر صلاح الدین څخه د جمعیت العلماء اسلام، پی ټی آی، مظلوم ولسی غورځنګ او جماعت اسلامي د ځایي مشرانو سره په ګډه یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې دوی د چمن روان پر لټ کې ګډون نه کوي، خو لس ورځې وروسته احتجاجي مظاهره او غونډه کوي چې د نوي پر لټ کولو د ځای پریکړه وکړي او ورسره سم په ټول بلوچستان کې احتجاجونه هم وکړي. خو د چمن پر لټ وایي عبد صادق څخه وایي چې غوښتنه یو ده، باید چې احتجاج هم په ګډه سره وشي. نور تفصیل د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي د چمن څخه تاسو ته وړاندې کوي.
د رواني میاشت اگست 14 منټه څخه په چمن کې د شپږ ملت پالو غوندونو او سوداګرو تنظیمونو احتجاجي پرلت نن د جمعې په ورځ هم روان وو. په چمن کې د زیاتې ګرمۍ باوجود په دغه پرلت کې په زیات شمیر خلکو غوندن درلودې. ابدا حکومت څخه چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه باندې د پخوا په څیر پر شناخت کارت او افغان تذکره تاګ او راتګ کول غوښتنه کول، خو پاکستان حکومت اوس هم پر دغه پریکړه ولاړ دی او وایي چې بیل پاسپورت او ویزه هیڅ چاته بم پر چمن پوله تاګ او راتګ کول اجازه ورنکړي. خو د دې احتجاج سره بیا د پښتونخوا ملي پارټي ګوند د خپلو اتحادیانو سره د یو نوي احتجاجي تحریک شروع کولو پریکړه هم کړې ده.
مشته خاردار تار ولګیدې موږ غنو کی وې سپر موږ کاروبار موږ مزدوري موږ روزګار د ټولو پر موږ بند کو دا کتن موږ نه منو چې موږ هر څو قرباني موږ قرباني ورکو. 25 اگست موږ زموږ مظاهره بیا به دغه بعد جلسه په دا جلسه کې به پرلت اعلان کو د پرلت ځای اعلان وکړو. موږ دغه مطالبه د زموږ دغه مطالبه کدی په موږ ګډېدل موږ په دې اعتراض نه لرو.
د پښتونخوا غون او د اتحادیانو سره په ګډه د نیو پرلت جوړول پر اعلان باندې په ټولنیز رسنۍ باندې تود بیسونه روان دي او د دواړو سیاسي اتحادونو غوندونو غړي خپل خپل احتجاج پر حق بولي چې دوی به بریا راوړي، خو باز بیا د یوالي خبره کوي. د روان پرلت ویان او صادق اسکزی وایس پرلت دویم ځلې پیلولو په محل سیاسي او ملت پال او مذهبي غوندو مشرانو سره لیدو کاته وکړل. خو امین نېشنل غون او اتحادي جماعتونو پرلت ته تیار شو. موږ اوس هم د جمعیت پښتونخوا غون د مشرانو څخه د پرلت غوښتنې منلو ته امیدوار یو.
خواست دا کو پر ملی مشر، خواست دا کو پر مولانا فضل الرحمن صاحب باندې چې د پښتانه کام د دې چمن د ډیورن لاین پر خط باندې آباد باډران چکم دی دا دی د قومي اسمبلی د لوري د یو قرارداد په شکل کې د دې د قانون سازو کې پښتانه دې د دې باډرانو د بندش د دې د کاروبار د بندش د دې د خلاصون یو قانوني لار او بسي.
د سیاسي او ملت پالو مذهبي ګوندونو په چمن کې روان پر دغه احتجاجونو باندې تر اوسه د بلوچستان حکومت خپل خبرګون نه دی ښکاره کړی. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لنګو څو ورځې وړاندې خبرې سنوي ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره تګ راتګ پر پاسپورت او ویزه د پریکړې څخه به پر شا نه سي. چمن پرلت کې دا وخت او منشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ او سوداګر او خوارکښ تنظیمونه ګډون لري. تیر کال په اکتوبر کې لنډمهال حکومت د چمن او سپین بولدک اوسېدونکو کو د دواړو خواو ته تګ راتګ پر ویزه او پاسپورت اعلان کړ چې ځای خلک پر احتجاج کښېنول. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیو ټی وی، چمن.
د پښتونخوا قبایلی ضلع کوز جنوبی وزیرستان کې د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله انګوره ډکې د احمدزی وزیر قبیلې احتجاج د لسو میاشتو نه روان دی او احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ غزیدلې تجارتي لارې د سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې ده. دوی وای د افغانستان سره د تګ را تګ لپاره د پاکستان لخوا لګیدلی د پاسپورت او ویزه شرط دی ختم کړی شي. د ډیو خبر یاله دان بیٹنی په دغه نور تفصیل وای.
د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډي خلک لنجدي یو کال راشي سړکونو ته راوتري دي. دوی حکومت ته اتلز غشتنې وړاندې کوي. دا احتجاج دوی د احمدزی وزیرو جرګې په پریکړه پیل کړی او وای په سیمه کې د بنیادی اسنتیاو د نشټوالي ترڅنګ د سوداګریزو اسنتیاو د نشټوالي او د حکومت د نو تګلارو پر ست دی. دوی وای حکومت د افغانستان سره په انګور اډه پوله د اړخیز تجارت لپاره د ویزی او پاسپورت د نظام عملی کولو ورسته سوداګریز فعالیتونه په ټپه او درې درې دي.
د مې سکول نشته، د مې سپټال نشته، د مې موبایل نتورک نشته. حتی کې په درنن سب دور کې مې د پیټیسل د لاین نه هم خورم او د مې د بجلی سیستم نشته. د مې د روټ څکین دغه د ټوټ پټ شکر دی. حالانکه انګور اډا بارډر ټرمینل د دوستي ایشای اهم گزرګا د نتخله روټ په سر دی. د تاسو متر کې ورکول په سر دی.
په انګور اډا سیمه کې د ولسی پرلت د اکتوبر میاشت کې ورسته له هغه پیل شو چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د افغانستان سره په پوله تګراتل په ویزا لازم کړل شو. احتجاج کوونکو د احتجاج په توګه د افغانستان سره تجارت لپاره د انګور اډیلاره بنده کړې ده او وایي د خندانونو یوازې کاروبار اغیزمن کړی، بلکې د پولیس دواړو خواوو ولسونه سی یو بل سره راشه درشه لري تړل شوي دي. په دې ورسته کې انتظامیه او پوز د احتجاج کوونکو سره په وار وار خبرې کړې، خو کومه نتیجه یې نه ده لرلې. د انګور اډي خلکو د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه المان زلیفا او ویلي و چې ترهګرۍ او جنگونو زپلو خلکو څخه د مارش یوازنۍ سرچینه ترور شوې ده.
د ویزې د پاسپورت یا د ریاست چې کومه پالیسی وي ا نه چیلنج کوي، صرف د دا ډیمانډ دی چې می سره د ریلیف وشي، یعنی چې کوم لوکل خالتای دا ته د یو سپیشل کارت جوړ شي چې د زیرو تي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورن کرشه د تاګ را تاګ او سوداګرۍ یو شمیر لارې دي او د انګور اډیلار جنوبی وزیرستان د افغانستان له پکتیکا صوبې سره پیوست کوي. دغه سیمو خلک وایي چې غوزی فصل د حاصل لپاره پوښ شوی، خو په سیمه کې د ناامنۍ له امله خلک نشي کولای چې راټول کړي. سربیره پر دې په ځینې سیمو کې د ډزو امر هم شته چې د ځایي خلکو لپاره په ازاړه توګه تګ را تګ ناشونی دی. مظاهره کوونکي وایي چې د پولې تړل او د ځایي خلکو مشروط تګ را تګ د دوی په معیشت سخته بده اغیزه کړې ده.
په چار دادو چې حکومت په دا باندې نظر ثانی وکړي، امیر د خلکو تجارت ورکړي، د مو بازور پټا پاوی لوړ ده، د مو ترانسپورت وی لوړ ده، د مو د کاندورا د ردلې دو د مو د مونږ بازور بالکل دا ستای لکه به خېتی کاندورون کرین شي برداشت کاوله.
د انګور اډی ته څنګه بلوچستان په چمن کې هم د اکتوبر لې وشتمه راسي په ګشمیر کې خلک بیا په احتجاجي پرلط ناشتي او وایي چې پاکستان دی له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. د پاکستان حکومت بیا بیا ویلي د سفری اسناد لازمی کې دوله شرط نه په شک شي، خو ځاتوی چې د امنیت، انټرنیټي خدماتو، د برښنا ورکولو او د روغتونونو او تعلیمي ادارو فعالولو ژمنه به پوره کوي. عدنان بیٹنای، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
دا ډیو ټی وی دی. د بلوچستان په دالبندین سیمه کې په ډزو د وجل شو 15 تن مړی د بجلی ستنو پسې ځوړن مندل شوې دي. پولیس وایي چې د وجل شو کسانو شناخت یا پیژنګلو لا هم نه ده شوی او نه یې د وجنې کوم لامل معلوم شوی. د دالبندین د پولیسو په وینا د غمړي د چاغي ضلع دالبندین د هلکانو کاله سیر مپیوه ګڼمیشته سیمه کې مندل شوی. د ډیوا خبریال حفیظ شرانی صاحب د وخت مو سره اسکایپ دلارې ملګری د ورتار کله کو شرانی صاحب سړي مشي
خیرونه مومن صاحب
مننه. شرانی صاحب دغه مړو د مندل کېدو ورسته حال څه دی؟ د اسپیټال انتظامیه څه وایي؟ د هغې کوم پوسټ مارټم شوی دی؟ څه تازه څه دي؟ پولیس څه وایي؟ حکومت څه وایي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو د ډیوه کتونکو ته وویل، نن سهار د جمعې په ورځ له کوټې چې د بلوچستان صوبایي دارالحکومت ته له کوټې ښار څخه شاوخوا 350 کیلومتره لیرې پرته د بلوچستان بلوچمیشته سیمه یا ضلع چاغي ده چې د پولیس چارواکو په وینا د چاغي ضلع په دالبندین سیمه کې هلته پنځه مړی په د بجلی په تمبو یا استنو باندې ځوړند مندل شوی دی. وای ځای خلکو دغه کسان په دغه تمبو را ځوړل دي چې بیا پولیسو ځلې چارواکو ته حال ورکړی وو چې کله پولیس ورغلی دي زما په خپل د دالبندل له پولیسو سره د ټلیفون لاري خبرې وسپی. وای چې دغه کسان چې دی پنځه کسان دي چې عمرونه یې شاوخوا له 200 څخه تر 200 کالو پورې دي ته اندازن، او هر کس چې دی له 50 څخه او ګولې چې دی غفر سینه باندې لګیدلې دي. وای چې شاوخوا 15 یا 16 ساعت وړاندې د خلک وجل سوي دي، بیا په شپه کې یعنی د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه کې راوړل سوي دي. دلته د دالبندین په دغه یاد سیمه کې په تمبور راځړول سوي دي. د دغو خلکو سره کوم شناختی دستاویز واینس ته پولیس وایي پولیس وایي چې د دوی تر اوسه پورې کوم شناخت لا هم نه دی سوی، خو ګومان دا کېږي د پولیسو په وینا چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو باندې یو ویډیو خپره شوې ده چې په هغه کې دا ویډیو کې دا داوا شپږ کسان ښکاره کړل شوی دی چې په هغه کې یو کس په بلوچي او پنځه کسان چې دی هغه په پښتو کې خبرې کوي. دا کسان چې کوم دي د پولیسو خبره داده چې جیش العدل نامي او تنظیم دی، هغه دا داوا کوي چې دوی دغه کسان نیولې دي او د دوی اعترافي ویډیو پیغام جوړ کړی دی. هغه ویډیو پیغام کې دغه خلک د یو تن د وژنې حال وایي چې دوی څنګه هغه کس وژلې دی. د جیش العدل نومي چې کومه مذهبي تندره وډاله ده وایي چې دغه ډلې د دې کسانو ویډیو جوړه کړې ده او بیا په ټولنیزو رسنیو خبره کړې ده. خو هغه پنځه کسان چې شپږ کسان دي پنځه وژل شوی دی، یو کس چې دغه لا هم نامعلوم دی چې دغه حال نسته. پولیس وایي شایي دا هم هغه کسان وي، او د دوی په خبره چې په هغه ویډیو کې دغه خلک دا اعتراف کوي چې دوی د پخوانی افغان ملي اردو عسكر دي. جیش العدل دا تور پورې کړی دی چې دغه کسان چې په دا ویډیو کې ښکارا شوی دی دغه د دوی یو مهمه کمانډر د محمد طارق په نامه دای چې یو بل نوم همستا د مراد نوتیزی په نامه دوه نمونه باندې د غیات کس یادوي چې دغه په وژن کې دغه خلکو لاس دی او دوی دغه ویډیو اعترافي بیان په دوی باندې جوړ کړی دی. خو پولیس د دې خبرې تصدیق نه کوي چې کوم خلک په دالبندین کې په وجلسوي حالت کې مندل سوي دي. دا هم هغه کسان دي کنه نه کوم آزادو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. پولیس ځکه پر دغه یو ګمان کوي چې دا به هغه خلک وي چې وايي دغه خلک د ځای سیمه کې په دالبندین کې په نوشکي کې د کوم چا نه د ورکی پولیسو ته اطلاع ورکړل شوی دی نه د دغه پیښې پس بیا څوک دوی ته ورغلی دي چې دا د دوی څوک خپلوان دي. وايي له شکل څخه هم دغه خلک افغانان د دوی پټکو افغانان معلومیږي او جامه او سکه چې دا هم د افغانستان د خلکو ده. یاد دی چې چاغي او دالبندی چې کومه سیمه ده دا د بلوچستان د پاکستان صوبې د بلوچستان هغه سیمه ده چې له ایران او افغانستان دواړو سره سرحدي پرته ضلع ده. دلته په چاغي کې او چاغي ترڅنګ په نورو سیمو کې د مذهبي تندرا وډالې جاشولادل په نامه باندې کوم تنظیم دی چې زیات فعالیتونه په ایران کې کوي او د ایرانی ځواکونو پر ضد هغه وخت نا وخت تلته بریدونه کوي او ایران هم وخت نا وخت دغه تورونه پر پاکستان پورې کوي چې دغه ډلالته په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو بیا دغه سیم تورونه پاکستان پر ایران لري. خو دا دغه ډله چې کومه د وای چې دغه ډلې دغه خپل کس د بدل په موخه دغه خلک وژلې دي، خو تر اوسه پورې د دې ډلې له خوا څخه نه هم د کومو آزادو سرچینو له خوا څخه د دې خلکو د وژنې په اړه پوره تفصیل مخې ته لام نه دی راغلی.
ډیره مننه شیرانی صاحب تاسو
ستاسو د کتل
مننه خوشاله. ګورنر اردن کو د ډیو ټی وی خبرونه تنې خبرونه د واشنگټن ډي سي نه واګي. افغان سکیورټي واچ په نوم باندې یو اداري ویلي دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په تیرو دریو کلونو کې داعش خراسان په افغانستان کې دوه شپې ته حمله کړې دي چې پکې 1155 کسان وژل شوي. د تشدد په دغه پیښو کې 1515 کسان دی وای چې جوبل شوي هم دي. تر ټولو زیات 2 حمله په کابل کې دی و چې شوي دي. او سړنکار او سینیئر خبريال اسماعیل خان صاحب دا وخت موږ سره د اسکایپ زلاري ملګری شوی د غی ترکل کو اسماعیل خان صاحب ستړي مو شي.
السلام علیکم.
مننه اسماعیل خان صاحب تاسو. اسماعیل خان صاحب داعش په څو وختونو کې په پاکستان کې خپل فعالیتونه کول، د طالبانو په واک کې دراتلو سره افغانستان کې د دوی حمله د سیخکاری چې سیوا شوې دي، تاسو په خیال وجه څه ده؟
یو داسته چې په دې مارچ په دغه کې یو پیښه شوه په کندهار کې، بینک دا به ویډیو هم راغلی و، یو خودکشیونه په ریکه تقریبا چې یو ویش کسان پکې مرشیو، د پاسه 50 کسان پکې زخمیان شي. دا یو غټ بریدو، د دې نه علاوه چې کوم بریدونو د نه مخکې په اپریل په میاشت کې شو دشته برچی کې په کابل کې، هغه هم زیات تر د داعش چې کوم هدفونه وغه هزاره شیاګان هغه هدف کول، هغه وړې وړې 14 شی وي سودم رجات غټ کاروایا د دې خلاف نه وشوي. نو کتا سو ورته وګوره، با په پلم د کرایسس ګروپ رپورت هم ما کتلو، خاص کر د داعش کم په افغانستان کې کم بریدونی دا غي په حواله باندې. نو طالبانو ډیر هدا پوره کوشش کړی دی چې داعش د دې د پاره سړ چیلنج جوړ نشي، دا څنګه د چې داعش په خپل کوششونه نه کوي، یا د ری ګروپ کې دوه یا دغه خو په طالبانو کم اس کم په افغانستان کې خپل کوشش تګه کړی دی چې دې ته د سکیورټي چیلنجز د داعش لپاره پیښ نشي. او هغه کتاسو فیګرز وګورئ نه غي کوم داسې معلوميږي چې ډېر هدا پورې طالبانو کوشش وکړو چې امنیت راټینګ کړي، غیر راټینګ کړي دي ډېر چک پوسټونه چې ځای په ځای باندې چک پوسټونه هغه منځل لري کړي دي. نو په رورل ایریاز کې یا کم کلی ملي دي یا داسې علاقې دي الته خو مخکیم دغه نو زیات خطر چې کم دی، هغه په اربن ایریاز کې یا په خارونی کې، او هلته کې طالبانو اوس پورې چې کم دی نو کوشش کړی دی او کامیاب شي دي چې تر کې امنیت راټی کی. نو زه ما خپل خیال دار چې د افغانستان نه بهر خطر زیات، افغانستان کې الته کې طالبان ډیر دیده پر یو د غیر یو سنگل ایجنډا دا پوینټ هغه دغه چې داعش دلته کې مضبوطی ته پرې نه دی، او د بهر د متک د افغانستان د بهر پرتکی کې یو مشکل شته، خاص کر سنټرل ایشیا کې، الته کې پتاجکستان کې، الته کې دغشتو طالبان الزام هم لګي، په پاکستان باندې الزام لګي، پتاجکستان باندې الزام لګي، د داعش په دغه کې جدید دا
پاکستان دی یا تاجکستان دی. ما هم دغه خبره کوله، پاکستان سره دی ظاهره خبره ده، په نږدېو کې ښکاره دغه معلوم شوي دي، ویل شوي دي، نمونه معلوم دي، د هغې پوره ډیټیل شته. وسله وال ډلې لکه ټي ټي پي، القاعده یا داسې نورې ډلې عموماً د افغان طالبانو سره په ملګرتیا باندې یاد شوی دی، یا د هغوی سره په نږدېوالي یادیږي، ستاسو په خیال داعش په شا باندې څوک دی او ولې د هغوی سره یو نه دی؟
داعش کې مسله دغه ده چې کله چې عراق او سوریه کې دی خلاف د اوشو په بدون سٹارټ شول، دا او کاروایانو شو، هغه نه پس داعش پخپور شو. بیا په افغانستان کې هم د اشرف غنی سر په وختونو کې ډېر زیات ګڼ شمېر داعش کسان راټینګ شو. کله چې طالبان راغلل نو د باګرام نه ګڼ شمېر کسان خوش شول. او داعش کې یو بله مسله دا وه چې کم د ټي ټي پي د اورځو کسان دا ټول هغه د ټي ټي پي نه لاړل، او داعش کې د اوکو هغه وخت کې بغدادي سره په لاس باندې بیت وکړو. نو هغه وخت کې مشهری د پاکستانی چې کم د ټي ټي پي کسان وو هغه هغې ته لاړل. خو دا غي نه پس چې کله د افشاروني حکومت ختم شو او ډېر کسان راغوسل کې پاکستانیان مو پاک افغانان مو، نو بیا زیات تر دی په کونړ کې او په دای کې د داعش اثرات کېدل کېدل، بیا دا غي نه پس طالبان تاسو ته پته په ننګرهار کې په کونړ کې کاروایان وکړي، او بیا داسې معلومات دلته راپورنه دا چې کېږي چې ډېر ځان خان راغلی، بیا دلته کې پاکستان کې هم پیس کاروایان وکړي. هغه وخت کې چې کله د اشرف غنی صاحب دی حکومت و، نو هغه وخت کې پاکستان ته د پی ٹی پی نه زیات مشکل ورته د داعش نه و. دلته کې به حکومت بار بار دا خبره کوله چې داعش پی لپاره ډېر لوی چیلنج دی، خو اوس د داعش نه زیات لوی چیلنج چې کوم دی د پاکستان لپاره هغه ٹی ٹی پی دی، تحریک طالبان پاکستان دی. او تاسو ګورئ چې هر ورځ بریدونه کیږي، بیا تاسو دا وګورئ چې اوس په سواد کې په دیر کې په ځای په ځای په خبر هر ځای کې په خیبر کې شمالي جنوبي وزیرستان کې خو مخکې نو بیا ټانکو بیا لکی او بنو یو ځای بل ځای نو دغی ښکاري داسې چې تحریک طالبان پاکستان دی وخت کې د پاکستان د لپاره زیات غټ سکیورټي چیلنج دی.
اسماعیل خان صاحب اخیری پوښتنه او لنډ جواب یې کرا کړی دا زیاتره خلک وایي چې دا پراکسیز دي ستاسو په خیال باندې د دی هم دغسې په شا سوکشتا
مسله هم دغه ده چې ٹی ٹی پی چې کوم دی هغه پاکستان ګړي چې دا د چا پراکسیز دی افغانستان طالبان چې کوم دی هغه دا ګړي چې دا داعش چې کوم دی دا پراکسیز دی نو د هر یو دشمن د بل لپاره دغه پراکسیز دی او دا یو بیانیه ده هر یو کس خپل دشمن ګړي چې دا د تپشا باندې سو بل سو کوي
مننه ستاسو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د پاکستان نه به افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته لیږلو دویم پړاو ډیر زر شروع شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د محسن نقوی له قوله ویلی چې د کورنیو چارو وزارت په ایکس باندې دغه خبره دی پوسټ کړی ده. د نور تفصیل لپاره اسلام آباد ته ځو د ډیوا خبریال الیاس خان صاحب موږ سره ملګری دی. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه
شفاق صاحب. الیاس خان صاحب د دغه بیان په اړه باندې په حکومتي کچ یا دغه ته کې د کډوالو چې کوم ادارې دي د هغې له خوا په دغه ته کوم غبرګون کوم داسې څه تازه څه شته په دې باندې؟
اشفاق صاحب کوم وګورو نو د 13 جولای کې د پاکستان کابینه چې کومه دغه یاره وړاندې نوم څرګندېدا چې په سیکنډ فیس کې یا پړاو کې با چې کوم پی او آر کارت والے دي یا نور چې کوم افغان سټیزن کارت والے دي دوی به مباسی پاکستان خو د 13 میاشت په جولای په لسمه نیټه باندې بیا د پاکستان حکومت د پریک نوټو کابینه منظوري ورکړه چې یو کال پورې دغه چې کوم موده وه د دوی نور او غزول خاص کر چې کوم لیګل طریقې سره قانوني طریقې سره کوم افغانان درته کې پاتې کیږي خو اوس د پاکستان چې کوم موجوده د داخله چارو وزیر د محسن نقوی هغه خپل د برطانی همسیال سره دغه خبرې کړې دي او د پاکستان چې کوم سرکاري خبري اداره د ای پی پی هغه دا رپورټ ورکړی چې په دې کې دواړو خواوو د سیمې د امن د ترګرۍ د مخنیوي او دلته کې چې کوم پاکستان ته د ستونزې د امنیت روان دي په دې باندې خبرې کړې دي او په دغه کې بیا د پاکستان د داخله چارو وزیر دغه وینا کړې ده چې دویم پړاو به د افغان مهاجرو د دلته نه د وتلو ډېر زر پیل شي. تر دې د مخه اوس نور زیات تفصیلات په دې کې نه دي ورکړی شوي چې آیا دا به کله پیلېږي سنیټې نه ده ورکړې او آیا په دې کې به دغه چې کوم افغان سټیزن کارډ هولډرز دي دغه به واپس لیږل شي یا چې کوم د درې کال وړاندې د طالبانو په کابل د واکمنېدو وروسته چې تقریبا دا ویل کې کره شمېرې خو نه دي معلومې خو تقریبا اوه لکه خلک دغه تن افغان کډوال راغلي دي او دلته کې میشته دي ډېر هغه کې بهر تللي دي اوس هم ګڼ شمېر کې دلته کې دي. نو دغه قسمه خبرې اترې خو د وړاندې نه کېدلې چې او دغه پاکستان دغه یو فشار اچي په طالبانو په حکومت باندې چې کومه مرحله به 13 کال په نومبر کې پیل کړي او دلته نه خوښه 15 لکه دغه د دې په وینا چې د غیر قانوني بغیر د اسناد او افغان کډوالو دلته نه وخلیو خو آی نه رسته بیا دې دغه وینا کړي وا چې مونږه کې دیشي چې د کوم پی او آر کارت والے دي یا چې کوم افغان سټیزن کارت هولډرز دي هغه هم دلته نه او باسو خو تر دې دمه پورې نور تفصیل په دې اړه باندې پاکستانی میډیا یا داخله چارو وزارت یا خارجه چارو وزارت نه لیور کړی.
الیاس خان صاحب د په اسلام آباد کې د افغانستان چې کوم سفارت ته غي او یا کوم د کډوالو ادارې دی په دې باندې څه ویلي دي هغه څه
سمدستی توګه خوشفاق صاحب خاص کر د محسن نقوی په دې بیان باندې څه غبرګون مخې ته نه راغلی. البته چې کومه د پاکستان کابینه 13 میاشت کومه پریکړه کړې وه او دغه چې کوم پی او آر کارت هولډرز دي دوی ته د یو کال دغه نیټه نور غځولې وه په پاکستان کې د پاتې کېدو نو غدل تک کی چې کم د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې دی یو ان ایس سی آر دا غرنګ د بشري حقوقو ډلو یا دل تک کی چې کم افغانان سی کی هغه بیا د دې هر کله کړه او د پاکستان لخوا یو ډیر ښه ګام بدلې وو چې دونه په بیړني حالت کې یا افغانستان کې هغه حالت نه دی چې پاکستان که څه هم دغه نړیوال قانون نه دی لاسلیک کړی خو بیا هم د دوی دغه وینا ده چې په افغانستان کې هغه رنګ حالت نه دی چې دغه دلته کې داسې ډېر خلک دی چې هغه د دلته نه دوی په بیړني حالت کې ولېږي. آیا د هغوی هلته کې هلته کې سختي م را وړاندې کېدی شي، په هغوی باندې تشدد هم کېدی شي، او بل زیاتر دی کې د بشري حقونو زیاتر سرغړونې دي چې هغه خلک چې په دې ځای کې پیدا شوي دي او هغه په دې ځای کې ټول عمر تیر کړی دی او هغه غواړي چې موږ دلته کې پاتې شو، پاکستان ته سرکار سازي جوړ کړي، قانون سازي وکړي. هغوی په داسې حالت کې د دلته نه لیږل هم په دې باندې په بېلابېل چې کوم تنظیمونه دي هغوی لخوا نیوکه کېږي، او هغوی دغه وینا ده په کار دی چې د دې لپاره دا صرف یو سیاسي مسلې نه، پاکستان دی صرف په افغان طالبانو باندې اړیکو زورونه ښودل چې هغوی د پی ټی پی په پاکستان کې د ترهګر بریدونو نه منع کړي، هغې په لړ کې د افغان ماجرو ته دومره زور ورکول بیا نه دي پکار.
ډېره مننه الیاس خان صاحب تاسې.
مننه.
د پاکستان مرکزی بینک ویلی دی چې په مالی کال 2023 سلیریشتم کې په پاکستان ورپورې بهرانی قرضې د 15 اتیا ټریلیون روپو ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. اقتصاد پوهان د هیواد اوسنۍ بد اقتصادي حالت ته په کتو سره وایي چې د بهرنۍ قرضو دا درون پیټې د زغملو نه دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د یو خبریال ارشد حسین باندې کوي.
د سٹیټ بینک د شمیرو تر مخه تیر مالی کال کې د هیواد په مجموعي بهرنۍ قرضو او واجباتو کې 3.4% اضافه ریکارډ کړی شوې ده. د بینک مطابق د 1 جون 2023 کال پورې د پاکستان مجموعي بهرنۍ قرضې او واجبات 130 ارب ډالرو ته رسیدلي دي، کوم چې په تیر مالی کال 2023 جون کې 126 ارب ډالر وو. دا نږدې 4.6 ارب ډالر اضافه په ګوته کوي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي د پاکستان په شان هیواد کې چرته چې قرضې د هیواد د برآمداتو او اقتصادي ودې په نسبت په توندې سره زیاتېږي، نو هلته د پورونو پیټې پورته کېدل مشکل یا ټکنې وي.
ډټ کو قرضې واپس کرنے کے 4 طریقې
د پورونو بیرته ستنولو 4 طریقې دي: برآمدات سیوا کول، نیخ په نیغه بارانۍ سرمایه‌کاری کې اضافه کول، او یا ترسیلات زیاتول. زموږ برآمدات او نیخ په نیغه بارانۍ پانګونې نه سیوا کیږي او تحصیلات پر ځای ولاړ دي. مونږ د قرضونو بیرته ستنولو لپاره نورې قرضې اخلو یا بیا خپل اقتصاد روکو، او د دې قیمت یو عام تن د غریبۍ، بیروزګارۍ او پامدن کې د کمی په شکل کې ورکوي.
پاکستان د تیرو 2 کلونو راهیسې په پور ورکولو کې د توازن د کمی سره مخامخ دی او د بهرنۍ پانګونو په لټه کې دی. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF تیر کال اگست په میاشت کې په قرضو د سقوط څخه د بچ کېدو د پاره د هیواد ته د لنډمهاله قرض پروګرام لاندې 3 ارب ډالر ورکړی وي، او اوس بیا د IMF سره د 2 ارب ډالرو قرض ترلاسه کولو لپاره د سټاف په کچه لوزنامه کړې ده، چې داسې د هیواد د دیوالیه کېدو نه ځان بچ او په وخت بهرنۍ قرضې ستنې کړي. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې چین د پاکستان اقتصادي راهداري د پروژې دویم پړاو کې نورو پانګونو ته راضي کړي، چې مقصد هیواد ته د ډالرو په شکل کې بهرنۍ پانګونې راوړل دي. خو څېړونکي وایي د هیواد په اوسني امنیتي صورتحال کې ګمان نه کوي چې چین به سرمایه کاری وکړي.
یو مثال والے گوادر پورت جوړ شو کنه، امنګه جوړ کړو، نه هغه باندې څومره ټرافیک، هغه باندې خو څومره نشته چې څومره موږ پیسې اغشتي او جوړم کړو، هغه باندې خو جازونه مازونه ډېر کم راځي. ٹھیک شو جی، هغه ځای کې ٹریڈ ډېر کم دی. بلوچستان کې گاڑی تیری دی نشیل ته حالات څنګه دي؟ بلدای چې خپل خپل ملک کے حالات وګوره، انسرجنسی بلوچستان کې روانه، کے پی کیسا حالات دی، یو بل آپریشن یې لانچ کړو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی دا، دغه حکومت پتن لګی چې سبا کیږي سبا نه کیږي. آیا ار دوه مرستې سره دادل تیو دغه جوړ یو مسله جوړ یو نو چاینا چې دین هغه به ولی سی پیک فیس 2 تر راځي.
ماهرین وای په پاکستان باندې به د درنو پورونو دا پیټه تر هغه پروتوی تر سوچ په اقتصادي اډانه کې پراخه اصلاحات اونکړي چې پکې صوبای ترقیاتی منصوبو کې او په دفاعي لګښتونو کې کمی راوستل شامل دي. په هان وای وخت راغلی دی چې پاکستان د خپل اقتصاد بڼه بدل کړي.
ډی ریګولیشن سے ہماری یہ مراد ہے کہ آپ کی
زمون اقتصاد په اجازت نامو ولاړ اقتصاد جوړ شوی دی. که په دې هیواد کې خلک سهم کار کول غواړي نو لمړی باید سرکاري دفترونو چکر لګوي او د میاشتو د انتظار وروسته به کار کیږي. موږ وایو چې د اجازت نامو دا نظام دې ختم کړي، یعنی اقتصاد دې ریګولیټ کړي او خلک دې کار کولو ته پریښودل شي.
پاکستان دا وخت د خراب اقتصادي صورتحال سره سره د ګرانې کړکیچن امنیتي وضعیت او سیاسي عدم استحکام د چیلنجونو سره مخ دی او هڅه کوي چې چین ته د انرژي د منصوبو په مت کې د بیرته ستنونکو قرضو نیټه وغځوي چې د اقتصاد پوهانو په ان 14 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردن کو پاکستان کے د قرضو په اړه باندې چې په دغه ملک میں شمار شمیری دی دغه د ډیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه تاسو ته ښکارا کړلی. په دې باندې موږ سره زموږ همکار محمد اکرام سټوډیو کې ناست هغه ته هرکلی کو. محمد اکرام سړی مشه
ډیره مننه اشرف.
محمد اکرام، د کومې چې شمار شمیری د قرضو بهرنۍ قرضې په پاکستان باندې کورنۍ قرضې چې هغه ښکارا کوي د دې د ملک په مجموعی اقتصاد باندې بدلی اثرات سي؟
اقتصاد باندې به یقینا اثرات ډیر زیات وي او خلکو تم پته ده. یو خدای رچې چې څومره بوج سے واقعيږي نو د ملک په وسایلو باندې د هغه چې کم بوج ده هغه سے واقعيږي. لکه دا اوس یو سل شپږش بلین نه دا یو سل دیش بلین ته دا قرضې ورسېدلې. یو خبره ده چې بهرنیو قرضو کې چې د جی ډی پی په نسبت نو هغه کمواله راغله دي، خو د دې دا مطلب نه لري چې ګنې پاکستان قرضې نه اخلي. پاکستان چې د بارن ورته قرضې نه ملاويږي، بارن پاکستان قرضې داسې اخلي چې د ایم ایف نه، یو ای ای نه، چین نه، بیا دوی د ملک دننه د بانکونو نه قرضې اخلي او هغه په ډیرو پیسو اخلي. نو د ملک دننه د قرضو بوج هغه ډیر زیات شوی دی. د جی ڈی پی په لحاظ سره که وکتی شي نو هغه بیا هم رقم شوی دی، خو یو خدای چې د روپۍ چې کم دغه دی قدر دی هغه کم شوی دی. د هغې په وجه باندې داسې ښکاري ګینې ټیکس ساری ډیټ ټو جی ڈی پی چې دوی کموي نو هغه د یو 90% نه 80% ته راکمه شوې ده. مطلب یې دا چې دا کم خواله ښکاري، خو دا بوج دومره سیوا شوی دی چې د دې مینټین کول، یعنی دا په ځای ساتل، دا واپس ورکول دا ډیر زیات ګران شوی دی. پاکستان به دې کال پیسې ورکولې شپږش بلین ډالره، خو په دې کې به سوارلس بلین یا عرب ډالره دا رول اوور شي. د دې موده وغځول شو، په دې کې یو چین دی، یو سعودي عرب دی او یو متحده عرب امارات دی. خو دا رول اوور مطلب دا چې تاسو پیسې مالک میرا کړی دي او زه د ریکوست یا درخواست کوم چیرې دا پیسې ما سره وسنشت لري، ما ته لګي روستو کا. نو صرف پاکستان ته دغه لګ ریلیف یا اسانتیا ملاو شوې ده، خو دا پیسې بعد سود سره واپس پاکستان ته ورکوي. نو دا یو بوج دی او دا د پاکستان په سر باندې پروت دی. دا کې د بل کال ته هغه بوج بیا نور هم پاکستان باندې سی وشي.
محمد اکرام، یو خدا چې دا قرضې تاسو څنګه و چې رول ورکول یا ریسک جوړ کول چې هغه ورستو شي، نیټه لګ ورستو شي، یو خو دا چې دا پیسې کو اوس وخت حکومت ته لګ اسانتیا ورکي په پاکستان کې دی وخت، خو آینده حکومت ته چې په هغه وخت کې کوم وخت کې د دې واپسې په هغه حکومت باندې به پرشري ټینشن به بوج به یو. دویمه دا چې د دې قرضو چې دا اوس کم شمیري ښکار کړی شوی دی، د دې د پاکستان د نور ملکونو نه چې کم د قرضو اخستو پلان نه دی، دا یې مپ نه دی او هغه پلانونه باندې بده دي کوم سری
فل حال پاره باندې اساسر مشتري. ځکه چې ایم ایف سره سټاف لیول یا د سټاف په کچ باندې اگریمنت یا تړونم شبه دي، نو دا سينه خارجيږي هغه پیسو باندې به کم اثر د دی راشي. یو خو ایم ایف سره تړون سره سره ځنې شرطونه خو دي، ایم ایف چې تاسو دا کم ملکونه دي ته وایي چې دا پیسې تاسو ترول اوور کیه رستو کی دا غي وجه دار چې ایم ایف ام د خپل پیسو واړي چې آیا غوته د خپل پیسو د واپسې کومه طریقه وي او هغه په پاکستان کې هغه سټراکچرل یا د بنیادی اډانه کې ریفارمز یا اصلاحات واړي ایم ایف وخت په وخت د پاکستان غوښتنه کوي چې تاسو خپل خرچې کم کړئ تاسو چې کم د خسارې سره مخ ادارې دي هغه هغه نزان خلاص کی یا دغه سچل وکي او هغه د پاکستان په خزانه باندې ډیر زیات لوی بوج دی نو د وخت کې د دې کال د لپاره پاکستان د لپاره لکه داسې کوم مشکل د وخت کې نخ کاری
ډیر مننه وکړه
ډیر
مننه ملګرو ملتونو د شورو په ورځ په کانګو او نور گاونډي افریقای هیوادونو کې د منکی پاکس په نوم د یوې نوې طبي او ټوخي په اتوندۍ سره د خوریدو په سبب په نړیوال کچ ټولنیز صحت باندې اندېښنې څرګند کړې دي د نورو نړیوالو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې هم د زیارت په ورځ باندې د ان سی او سی په مشرۍ کې د تمامو صوبو د صحت اړوند محکمو یو بیړنې غونډه شوې یاد دی وی چې نن هم په خبر کې یا په خبر پښتونخوا کې 29 کې سونه یا 29 ناروغان راپور شوی او د دې سره په پاکستان کې دغه ناروغان شمیر درې تر رسیدلی د دې خبر یال حمید الله په دې باندې د خبر نن تفصیل وړاندې کړي
په تیرو دوو کلونو کې دا دویم ځل دی چې ډبلیو ایچ او په نړۍ کې د منکی پاکس تبې او ټوخي په سر بیړني حالات اعلان کړی دي سخت کال د افریقې په بیلابیلو هیوادونو کې د منکی پاکس 1100 کیسونه مخې ته راغلل او پکې 1511 کسان وژل شو د پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي د اګست په میاشت کې په صبح کې تر اوسه 3 کیسونه مخې ته راغلي او یو کس پکې ژوند له لاسه ورکړي
پبلک هیلث ریفرنس لیب خبر میډیکل یونیورسټي کې دری کیسز پوزیټیو راغلی دی اوس دی اگست کې او د ود مردان نو یو 400 یو پکې بدقسمتای نه ډیتم شوه دی او دا راغلی د بهر نو دا کیسز زیات تر د سعودي عرب نه راغلی نو زور زیات پدی پکار دی چې د دین ځان بچکولو طرف ته دی ویکسین هم شته خو هغه ویکسین دی وخت کوم را اویلیبل هم ډیر نه دی نو مین نغم دا دی چې کوم کستا دا مرز وی هغه باندې یا شک وی یا کنفرم شي نو هغه سره چې کوم رابطه دا وی کې احتیاط پکار دی
صحیح ماهرین وایي د ایم پاکس علامات عام طب او زکام پشان دي خو په دې کې سورز پستا په بدن تورې پونا کې راخیږي دا بیماری وجون کې نه دا خو په حامله خزو کې د نازګیدلی ماشوم د دماغ او ود ودرول شي
کلوز روابط سره جسمانی تعلق سره چې کانټیکټ کې راشي یا انفیکشن چاته نږدې ورسی نو یو څو ورځو پیریډ چې هغه ته مونږه انکیوبیشن پیریډ وایو هغه نه پس مریض باندې تبا جسم کې درد سر کې درد سستی دا شروع شي او هغه نه پس په جسم باندې مختلف پونا کې راوستل شروع شي دا فیز تقریبا سلور نشپګ هفتو پورې چلیږي او هغه نه پس دا ورو ریزولف شي ختم شي
د شروع بورس د ان سی او سی په مشرۍ کې شوی اجلاس کې د تمامو صوبو د صحت د محکمو مشرانو ګډون وکړو او په پښتونخوا کې د خیبر میډیکل یونیورسټي وایس چانسلر وایي دوی د ایم پاکس په حواله د تمامو ټیسټونو تابع نیولې ده
مونږ دلته په سلیریش ګنټې کې دنه با ریزلټ هیلث ډپارټمنټ لور کوو مونږ دلته دا غوچې د ټول د ضلع څومره افسران د صحت او سره مونږ په کنیکشن کې یو او غدلته راځي او مونږ دلته خپل لیبارټري کې 24 ګنټې د لیبارټري د لپاره اوس کولاو ده د حکومت لیبارټري ده او نو تاسو خپل احتیاط کوی او حکومت چې کوم احتیاطي تدابیر تاسو ته ویلي دي هغه باندې عمل کوی
په پاکستان کې د ایم پاکس تر اوسه معلوم شوی کې سونه هغه دي چې پکې متاثر تن د خلیج او عرب هیوادونو نه بیرته پاکستان ته راغلي په دې صحیح بیړني حالاتو کې ډبلیو ایچ او لا سفری سپارښتنې نه دی وړاندې کړي خو د پاکستان د صحت محکمې چارواکي وایي ډبلیو ایچ او سو خم د ایم پاکس په حق لا د نړیوالو مسافرو لپاره سفری سپارښتنې او تجاویز ورکول شي پاکستان هم په خپل ایرپورټونو پر اتلونکو مسافرو کې د دې بيماري د نخو لټولو لپاره د انتظاماتو ویل دي حمید اللہ وی ویئر ڈیو نیوز پیخور
په غزا کې د ډزبندۍ د تړون په اړه خبرې اترې پرون پیل شوې وي او نن د جمعې په ورځ باندې بیا مذاکرات کوونکي د قطر په سر خار دوه کې څرلی د کاته کوي چې په غزا کې د ډزبندۍ د تړون عملی کېدو هدف ترلاسه کړي. د حماس چارواکو په خبرو کې ګډون نه دی کړی. په دې باندې د نور معلومات او څېړنې لپاره زموږ سره جهانگیر خټک صاحب د نیویارک نه ملګری شوی. یو وار بیا خټک صاحب ستړي مشي.
ډیر مننه اشفاق صاحب، تاسو ته کتونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه.
مننه مننه خټک صاحب، تاسو موږ ته د وخت راکولو په پروګرام کې موږ سره راتلو. خټک صاحب، د مذاکراتو دغه تفصیل چې ګینه پرون دی خبرې شروع کړي دي او نن دویم ورځ ده، د حماس د ګډون بغیر دغه مذاکرات کامیابې دي شي، داسې کوم امکان شته؟
بالکل امکان شته دی. ګوري چې کوم دا خبره ترې وې، دا خو لکه تاسو ویل چې پرون شروع شوی وي او نن هغه فی الحال اظهار کړل شوی دی، یعنی نن چې کوم دور و هغه ختم شولو د خبرو ترو، او دا خبره ترې به جاری ساتل کیږي را روانه هفته اونې کې. د اسرائیل چې کوم هغه د وفد دی هغه واپس اسرائیل ته د وخت یا به روانګي کړي یا به روانګي کولو ته تیاری. په دې خبرو اترو کې دا ټیک دی چې حماس نو شامل، او د امریکای د طرفه سی ای ای مشر بل برنز، د موساد مشر ډیوډ برنیا، او د مصر چې کوم د استخباراتي ادارو مشر دی هغه، او بیا د قطر چې کوم وزیر اعظم دی شیخ عبدالرحمن جاسم الثانی، هغه یې پکې ګډون کړو. او چې کله دا خبرې ترې نن چې دا دور ختم شول نو هغه نه پس بیا یو مشترکه اعلامیه جاری شوې ده چې کوم وایټ هاوس د طرفه جاری شوې ده، او دا یو مشترکه اعلامیه ده چې کوم کې دا ویل شوې دي چې خبرې ترې یو مثبت ماحول کې وشولې، او دا چې په دوه خبرو ترو کې د امریکای د طرفه نوی تجاویز ورکړل شوې دي. بنیادی توګه باندې ګوري لکه دا خبرې ترې ډېر وخت نه روانې ده اور بند پاره کو دو کې سخندو نو نو امریکای د طرفه چې کم نن تجاویز راغلي دي د وایټ هاوس د وینا مطابق، نو هغه د دې چې کم الته کې ګیپس وو، یعنی په دوړو طرفین په منځ کې چې کم اختلافات وو، هغه اختلافات کمول د پاره امریکای د طرفه سنوي تجاویز راغلي دي. او دا امریکا دا وایي چې دا تجاویز ورکول مقصد دا دی چې چونکې ډیرو خبرو باندې اوله ده نه دواړه طرفین بالکل تیار دي، نو اوس آگے باندې نور چې کوم ته وي بلډینګ اپ آن د پروګرس، یعنی چې تر اوسه پر څومره پرمختګ شوی دی، دا هغه نه مخه ته بوتلل چې دا یو تړون په صورت کې مخه ته راشي، نو هغه په حواله تر غي ورکړی دي تجاویز. نه یوازې دا بلکې دا هم چې د دواړو طرفونو اوس ټیکنیکل ګروپس په کار کوي چې کدا تړون کیږي نو په دې باندې به عمل څنګه کیږي، په هغه باندې دا ډېر ټول کې ګران کار دی. او بیا په دې وینا کې دا ویل شوې دي چې کاري دفه چې لارا اوس دیتا تیار ده چې یو داسې نتیجه راوړي چې کم په نتیجه کې په غزا کې چې کم فلسطینیان دي د هغه مشکلات کم کړل شي، چې الته کې چې کم د وخت خلک خپل ژوند بیلي هغه دې ختم کړل شي یا کم کړل شي، او دا چې هغه ته فوري توګه باندې امداد دی ورکړل شي، او هغه خلک هغه اسرائیلیان چې کم د وخت په حماس په قبضه کې دي هغه رها کړل شي. د نړیواله کچه باندې د دوه خبرو اهمیت ډیرو حوالو سره داسې دی چې ګوري ایران د طرفه اسرائیل لپاره دا دړکه ده چې هغه به د اسماعیل هانیا د قتل په جواب کې په اسرائیل به براه راست برید کوي، اسرائیل ته تیار هم دی. خو په امریکا کې او په نړۍ نورو هیوادونو کې دا خیال دی چې کدا تړون وشول نو په دې نتیجه کې ایران د پاره هغه جواز چې کم په بنیاد باندې هغه په اسرائیل باندې برید کول غواړي کې دي چې هغه فی الحال ایثار کړل شي، او دا چې په غزا کې چې کم عام خلک دي چې چا ژوند ډیر زیات په مشکل کې دی دا وخت یو بشري ناورین الته پیل شوی دی، او د اسرائیل چې کم ډیر زینو کې ډیر غاصبانه پالیسي دي چې کم په نتیجه کې ژوند نور هم بالکل ډیر بد جوړ شوی دی، لکه نن چې کم خبر راغلی دی هغه دا دی چې غزا کې اسرائیل ته چل کړي چې هغه ته سیف هیومینټیرین سیف زونز، یعنی داسې ځایونه چې کم اسرائیلی فوج په ګوته کړي دي چې دلته هغه خلک چې کم پناه اغستل غواړي د جنگ نه هغه الته پناه اغستې شي، نو هغه ځایونه اول کافی پراخو هغه اوس رو کمیږي. نن یو ځل بیا اعلان شوی دی چې په خان یونس کې دوه ځایونو کې هغه دعوی دی چې فور د خلک دا ځای پرېږ دي. هلته کې یو مسله لویه دا راغلی ده چې کم ځایونه فلسطینیانو ته ویل شوي چې دا د پرېښودل شي. هغلته کې د اوبو منبع دي، یعنی هلته کویان دي، هلته خلک اوبو اخلي. هغه چې کوم اوبو راسایي ده هغه به هم کمه شي، د خلکو ژوند به نور هم مشکل شي، ځکه چې اسرائیل دین اول هم داسې ځایونو باندې بریدونه کړي چې کم په حوالې ته دی اول دنه دا ویلي چې دا محفوظ ځایونه دي. هلته دې بریدونه کړي دي، ځکه یو هلته کې بشري ناورین دی، نو ځکه هر چا نظر په دو خبرو تور دی. اوس د حماس ذکر چې کم تاسو وکړلو چې حماس بے شکه چې په دو خبرو کې نه دی شامل، خو هغوی دا ضرور ویلي دي چې دو خبرو کې چې هر څه پرمختګ کیږي مونږ به دا چې کم د مذاکراتي ټیم دی دی سره مونږه وروستو خبرې کوو. یعنی را روانې اونۍ یا را روانې هفتې کې د دې امکان شته دی چې حماس د دو هیوادونو چې کم هغه دي مذاکراتي ټیمونه دي هغوی سره کینی او چې کم یو ډزبندی ده د دې چې کومه معاهده جوړیږي د هغه ته یو آخري شکل ورکی او دا چې پاګه باندې عمل وشي. ګوري د ناول مور بندونه خوشوي دي، ډزبندې شوي دي، خو هغه بیا ډېرې زیاتې پاتې نه دي. دا هڅه چې کومه کیږي هغه دا ده چې داسې ډزبندي وشي چې کم په نتیجه کې نه یوازې دا چې د خلکو مشکلات کم کړل شي، د خلکو ژوند محفوظ کړل شي، بلکې دلته کې ریکنسټرکشن هم شروع شي، یعنی هلته تعمیر نو کار هم شروع شي. دا به څوک کوي؟ دلته به امنیت وزه څنګه ساتل کیږي؟ دا وخت چې کوم دور کې لوی اختلافي نقطه د دواړو طرفه، یعنی غزا د اسرائیل او د حماس ترمنځ، هغه ته چې کوم فیلاډلفی کوریډر وایي، یعنی یو اته کیلومتر ځمکه ده چې کوم د رفا چې کوم د بارډر دی، دا پوله ده یا ایجپت سره د غزا، هغه ته کې اسرائیل دا وخت هلته قبضه ده. حماس دا وایي چې دا ځای به اسرائیل پرېږدي، اسرائیل به مکمل انخلا کوي. په دې باندې اوسه پورې اختلاف شته دي او د کشانتي اوسو نقطې نورې دي چې کم تعلق په دې باندې عمل درآمد باندې هم دي. نو اوس دا بل دل غواړي چې را روان ورځو کې د دې باندې آیا صدافه پرمختګ کیږي چې یو دزبنده او لکه یو تړون وشي او بیا پاګه عمل وشي او بیا دا چې یو دایمي امن د پاره سلاره جوړ کړل شي، ځکه چې ګوري په دې سیمه کې هر طرف ته اور لګیدلې اورستا سلیری سو ساتو کې دا چې کم ویسټ بینک دی، یعنی غربي غاړه چې کم ده، هغه تک چې کم سټلرز دي، یعنی هغه خلک چې کم غیر قانوني توګه باندې د فلسطینیانو په ځمکو باندې قابضین دي، اسرائیلیان دي، هغه سموده کې مسلسل په دې سیمه کې، یعنی چې کم فلسطینیانو کلی دي، په هغه باندې بریدونه کوي، مرګونه کوي. تر اوسه پورې 600 نه زیات فلسطینیانو په مغربي غاړه کې خپل ژوند بیللې دي، یا اسرائیلی فوج کاروایو کې، یا بیا چې کوم سیټلر وایلنس چې کوم توي یا چې کوم د قابضین دي هغه د طرفه چې پدو کلو. نو ورسته سلیری ساتو کې الته کې په یو کلی باندې دغه شانته د قابضینو یو بریټ کړي دي چې کوم کې الته کې کورونه سوزولې دي، ګاډي سوزولې دي، یو کس لکتر لګا، یو کس خپل ژوندم به لاله دي، او یو د ته کاروایي ده چې د دې غندن اسرائیل فوج په خپل هم کې لګیا دي. نه یوازې دا، بلکې نن دا برطانیې او د فرانس خارجه وزیران په اسرائیل کې دي، هغه هم د دې غندنه کړې ده. نو اور یوازې په غزا کې نه دي، اور په مغربي غاړه باندې هم دي، د اسرائیل او د لبنان په پوله هم دي، سور سمندر کې هم دي، عراق کې هم دي، شام کې هم دي، هر چرته زکه دا وسیع جنگ خطر زکه دا. نو زکه دا
ډیر مننه خلک صاحب تاسو،
احمدي
مننه خلک صاحب تاسو، ډیر مننه،
ډیر مننه.
خبرمنردونکو د ډیوا ټی وی ته وګورئ. دا اونۍ د صدارتي ټاکنو د ګډوډولو د هڅو په اړه دوه راپورونه خبره کړې شوې دي چې د خطرې زنګ وهي، او دا راپورونه وایي چې په اطلاعاتو کې لاس وخنه، سیاسي تشدد او غواخونو په زیاتېدو دي. د وایس اف امریکا خبریاله ورونیکا بالدیراس راپور زموږ همکار نو شروان خلندر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د ډلې فریډم هاوس لخوا د ټاکنو د کمزورتیا او د ریپورت لمخې امریکایي ووټران په هیواد دننه د هغه عناصرو لخوا زیات په هدف کیږي څوک چې د کال 2023 د صدارتي ټاکنو نه وړاندې غلط معلومات خوروي.
دلته په امریکا کې د سیاست پاړه چې کوم خلک سازشي نظریات او بیلارې کون کی معلومات خوروي، ساویا سلنه د ریپابلیکن ګوند په لاميان یا ووټران دي چې د دې سازشي نظریاتو په ضد کې راغلي چې غنی د کال 2000 د صدارتي ټاکنو نتیجې غیر قانوني وي. اوس د کال 2023 د ټاکنو نړواندې مونږ وینو چې دغه بیانیا لړواندنه په راوچتې دو او زیاتې دو ده.
د فریډم هاوس دا سړون کې وایي چې د انټرنیټ د لارې د ټاکنو د چارواکو يرولو او د غواخونو ترڅنګ سیاسي تشدد هم زیات شوی دی.
مونګه په سیاسي امیدوارانو د نیغو بریدونو تجربه ولیدله چې پکې یقینا د پخوانی صدر ډونالد ترامپ په ضد د قتل حمله هم شامل ده، او د روسو پاتې ټولونو په ضد د کرکې ویناګانی او کرکجن جرمونه په زیاتې دودي.
وستنسن وای سکو هم د ووټ نظام تر اوسه محفوظ دي، خو انټرنیټي بریدونه د اندېښنو سرچینه ده.
تر ټولو زیات انتخابی مهمونه او وپانی د خطرې وړ هدفونه دي کوم چې خلکو ته د ووټونو ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
FBI دا وخت د ټرمپ او هیرس د مهمونو په ضد د تورن شو ایرانی هیکرانو په ضد پلټنې کوي. د انټرنیټ سارنه کوونکی فیوچر ریکارډډ نومي کمپنۍ هم رپورټونه ورکړي دي چې د چین، روس او ایران لخوا به موثره زیانمنونکي عملیات زیاتېږي. دوی پکې د مصنوعي ذهانت د لارې د غیر مصدقه مضمونونو او دا بیا په داسې جالبې پاڼو اچولو کارول هم په ګوته کوي چې ښکاري لکه چې د اهمو مطبوعاتو ادارو رپورټونه وي.
په موادو کې تاسو پیدا کول چې پکې د حکومت د علاقائي سیاسي مقاصدو په اړه خصوصي لارښوونه، سیاسي پلویتوب یا سیاسي اړخ کاری، او دا چې دغه علاقائي سیاسي مقاصد د خپل ګټو لپاره وکاروي چې د ټاکنو په پای کې یو امیدوار پر بریا ترلاسه کړي.
خدا هسه موثر سمردي
په دې محل مونږ سره داسې باوري شمیرې نشته چې وخای د عملیاتو په تاریخي توګه حقیقت کې ټاکنو په نتیجو اثر غورځولې وي.
بیا هم امریکایي وټران د ستاینې وړ دي چې ویښ پاتې دي او په دغه مضمونونو او وپاڼو کې د ګرامر یا د ټکو غلطي روباسي چې د دروغو د مخنیوي هڅه کوي. دا وی او ای خبریاله ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس لپاره نوشروان کلندر واشنگتن ڈی سی.
د کال 2024 پیرس اولمپیک لوبې سرته رسیدلې دي، او دغه اولمپیکس د 28 اگست نه تر 8 سپتمبر پورې د مازورا لوبغاړو لپاره تیاری نیولې دي. په دغه د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
فرانک مایل خپل ورځ سبرخه د چکر د پاره وباسي او د پیرس نه بهر د خپل کور نه د خار مشرقي سیمې ته ځي. دا غ ظاهر ته د مازورانو رسایشته، خو کلیوالو سیمو ته تون کې ریل آر ای آر ته خطل اسان نه دی، خو اخر هغه ټرین ته چت شو.
د رسایي مطلب د مازورانو ته پوره ازادي چې پکې هغوی له یو ځای بل ځای ته تک کولای شي. کله چې خلک وایي پیرس رسایل لري نو داسې نه ده.
مایل داسې ناروغي لري چې ورته چارکوټ ماری ټوت مرض ویل کیږي. هغه په خوانې لوبغاړی دی چې د کال 1988 په لوبو کې څلور د پیتلو تمغې ګټلې دي. اوس هغه د تګ راتګ لپاره د رسایي حلې ځلې کوي. د فرانس چارواکو د 2024 اولمپکس لوبو لپاره خار ته د مازورانو پر رسایي ډیر کار کړي. داسې بسونه او ټیکسیان یې برابر کړي دي چې د مازورانو کرسۍ ورته ختلې شي. بسونه، ریلګاډي او ځینې لارې کوسی داسې جوړې کړې دي چې په خپو وګونو یا نظر مازوره خلک ترې غاټي اوچتولای شي. د پیرس خار چارواکي وايي دغه بدلونونه د هغه لوی پروګرام یو برخه ده چې ورسره به پیرس نور شین او د ژوند نډک شي.
پیرس مازورانو د پاره ډیر آسان دی. مونږ په دې کې ډیر پرمختګ کړی، خو اوس هم ډیر داسې دیونه شته چې پرمختګ غواړي. بیا هم مونږ ډیر لوی بدلون وینو.
خو د پیرس خار د یوې پیړۍ زوړ ریل ګاډي صرف یو څانګه د مازورانو د پاره پوره اسانه کړی شوې ده. که چېرې الیویټر یا برقی زینې کار پریږدي نو مازوران او نور کارکونکي ټول خپل پاتې کیږي.
زه چې کله د رسایي پر خبره ټینګار کوم نو دا د ځان لپاره نه وایم بلکې دا د هر چا ضرورت دی.
مایل او د مزورانو د حقوقو مبارزین وای د دوی غوښتنه یوازې گاډو ته د مزورانو رسایي نه بلکې د ژوند نور بنیادی ضرورتونو ته هم ده.
مونږ چې کله په برسلز یا نورو ملکونو کې خپل ملګرو ته د فرانس قوانین وخایو نو هغوی حیران شي چې تاسو خو په فرانس کې داسې قوانین لرئ چې د نړۍ په بل ملک کې نشته. خو مسله دا ده چې دغه قانونونه عملي کیږي نه.
مبارزین وایي د قوانینو عملي کولو نه د دوی مطلب د برابرۍ قانون باندې عمل کول دي.
اون نه کنسیدر پا لی پرسون خلق مازورانو ته د انسانانو پسترګ نه ګوري چې کله د هغوی د حقونو خبره راسي. چولنه مازورانو د ځان سره یو کبل نه غواړي چې هغوی هم لکه د نورو خلکو په ډول هر څه ته رسایي ترلاسه کړي.
مایل وای فرانس کې بدلون را روان دی خو لا ډیر کار کول پاتې دي. د لیسا براین تپاره بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
پدرمن اردن کو سمرا زود بل راپور پلو تھا د پداس حال کی چې اوکراین ځواکونو د روس په لور باندې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پختن رولاړی غا غسیمه چې د اوکراین څخه روس قبضه کړی دی د هغې په اړه باندې بحث کیږي. تفصیل زمون همکار ارباب محمود دلی د وصف امریکا راپور کړه نه کوي.
د روس او د اوکراین د پولې نه یوازې 1.5 کیلومتر لره په سمې کې هر خوا د جنگ نخې نخانه لیدل کیږي. د اوکرين د خوا د روس کورس سیمه نیول د سویتلانا او د نورو د پره حیرانونکو وا او دوی غنی چې کېدل شي دا د جنگ پایته رسیدو یو نه خوي.
په هر صورت دا جګړه باید په یو ډول پایته ورسیږي ځکه چې دوی یعنی روسان په یو لوري دزي کوي. دا سمونه ده کله چې دزي یو طرفوي نو دا بیا جګړه نه ده. زر تر زره دا پایته د رسولو لپاره دی د تل جواب ورکول ضروری دی.
سمی د اوکرين د هغو ډمبني خارونو نه یو وو چې په کال 2022 کې د روس د يرغل سره مخ شوی وو. دوه کال پس هم د دې سیمې د لارې په ناڅاپي توګه اوکرين روس ته ورغلې ده. د دې ځای اوسیدونکو وای د روس په کورسک سیمه د اوکرين د عملیاتو د شروع کېدو را په دې خوا په دې تیر هفته کې د روس د ګولباره اوازونه نور هم اوچت شوی دي.
زما په خیال تاوتریخوالی سوا سوی دی. هغوی یعنی روس هم ځواب ورکوي. هغوی ډیر را پارېدلې دي.
چارواکي داوی کوي چې د اوکرين د اراده نه دي چې د روس نه علاقې پخې ونیسي. د اوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی وایي دا د اوکرینی ولس د تحفظ او جنگ پای ته رسیدو خبره ده.
د پولیس سره نږدې سیمو کې د روس چې څومره زیات پوسټه باکړه شي هغه عمر به دا زمونږ هیواد سولي او حقيقي تحفظ ته ورنږدې کړي.
امنیتي څېړونکي د اوکرين د ګام ته د روسي ځواکونو د پښا کولو پسترګه ګوري او وای بیا دا نیول شوی علاقې د سولي لپاره د ممکنه مذاکراتو کې د ورکړې راکړې په توګه کارول کېدي شي.
لکه څنګه چې صدر بایدن ویلی دی دا د روس او د پوتین لپاره یو ستراتیژیک ستونزه ده. دا ولی ده ځکه چې اوس پوتین لاری لري دی به څه کوي. دی به د خپلو یعنی د روس د علاقو تحفظ کوي او یا به دی د اوکرین په مشرقي ډونباس باندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
دی وای اوکرين د روس کمزورې هم پډاګه کوي.
مونږه ټول نړۍ ته خایو چې تاسو ته د روس نه ویریدل نه دی پکار او باید تاسو اوکرين ته اجازه ورکړئ چې د اوګدي فاصلې پورې هدف پنهغه کوونکې میزایل سره د روس پوزي شیان هم د دوی په علاقو کې پنهغه کړی.
په اوکرين کې ټول پام په کورس کې د حیرانتیا وړ پرمختګونو ته دی چې کایف تر څومره مخکې تلی شي او دا چې څومره به یې په اختیار کې ساتي. خو بیا هم د روس علاقه نیولو په اوکرين کې یو امید را پیدا کړی دی چې دوی اوس جنگ ختمېدلو ته ورنږدې شوي دي او د دې نتیجه به د اوکرين په حق کې وي. د کایف نه د وایس اف امریکا د خبريالې اینا چرنیکووا د پارا ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
د د ډیو ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. قدرمن اوردونکو یادونه درکوم چې د نن ورځې خبرونه راپورونه پروګرامونه او تازه خبرونه تاسو د ډیو په پانه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې چلیږي. ساته کته شي د غشنت کې پټول نه زر رسنیو انستګرام فیسبوک یوټیوب او ایکس باندې هم دا معلومات تاسو لپاره چلیږي. ساته تازه پراته زموږ همکاران وخت په وخت دغه تاسو لپاره تازه کوي. نو خامخا د غدلاټ شي وی ګوري ویل ولې وی وی زه سره د خپل همکارانو تاسو نخلم اجازه خوشفولري د لافمان.